په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو یو ساعت خبرونه ته مو زه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغان حکومت د اجرایه رئیس څرګندونه واوري چې د شنبه ورځې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون ستایلی دی. دا به هم واوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ مانی وایي افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغواړي د سولې خبرې ورسره وکړي. نو راپورونه هم درو په سر کې اجملن د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
په کندهار کې نن د وژل شوي امنیتي قومندان ورور تادین خان د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال پاسوال جانان بارکزی لخوا د کندهار د امنیتي قومندان په توګه معرفي شو. خو د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي پر جنرال عبدالرازق برید کوونکي له جعلي نوم جعلي تذکرې او شخصي تضمین نه کار اخیستی و. او د روسیې چارواکو خبرداری ورکړی چې د سړې جګړې د وخت له یوتلون څخه د امریکا وتل به نړۍ نور هم خطرناک کړي. په کندهار کې نن د وژل شوي امنیتي قومندان جنرال عبدالرازق ورور تادین خان د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال پاسوال جانان بارکزی لخوا د کندهار د امنیتي قومندان په توګه معرفي شو. چارواکي وایي تادین د کندهار د قومي مشرانو په غوښتنه د ولسمشر د حکم په بنسټ د کندهار د امنیتي قومندان په توګه ټاکل شوی. تادین خان که هم نظامي زده کړې نه لري خو ځایي خلک وایي په تیرو څو کلونو کې یې له خپل وژل شوي ورور جنرال عبدالرازق سره نږدې همکاري درلوده او د سیمې له حالاتو خبر دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی بیا په کندهار کې ویلي دي چې پر جنرال عبدالرازق برید کوونکي له جعلي نوم جعلي تذکرې او شخصي تضمین سره د کندهار د والي د ساتونکي په توګه دنده پیل کړې وه. ښاغلی ستانکزی نن په کندهار کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له برید څو دقیقې مخکې بریدګر له کرخې اغاړه له کوم چا سره 15 دقیقې خبرې کړې وي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس زیاته کړه دا برید له پولې اغاړه پلان شوی و او د ده په وینا تر اوسه یې په اړه څېړنې بشپړې شوې نه دي. د ملي امنیت رئیس په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د دې برید په تړاو د محل 15 کسان تر پښتنو ګربېګونو لاندې دي. په دوی کې تر ټولو مهم کس د والي د ګارډ مشر مولاداد یاد شوی چې بریدګر ته یې د والي په ساتونکو کې ځای ورکړی و. ویل کېږي هغه کس چې د دې سړي تضمین یې کړی و، البته د بریدګر هغه د برید په ورځ پاکستان ته تښتېدلی. د کندهار د امنیتي قومندان جنرال عبدالرازق تیر پنځشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاتم ملاتړ د قومندان سکاټ میلر او نور چارواکو سره لې وی امنیتي غونډې څخه د وتلو په حال کې و دی او ساتونکو لخوا په ډزو ووژل شو. اخوا د افغان حکومت اجرایه رئیس هغه وازی به بنسټ بلل چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د غوث ملاتړ ماموریت لاس درلود. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې ویل د وازی د دښمن ژوند ته وبور کول دي. په دې اړه شایعات چې دا عمل دی د قاتی ملاتړ ماموریت لخوا شوی وي، فکر کوم چې دا د دښمن ژندې ته اوبه ورکول دي. د افغانستان د خلکو دښمنان څوک چې له طالبانو ملاتړ کوي په افغانستان کې دننه یا هر هیواد کې چې دي طالبانو ته ځای ورکوي او فعالیتونه یې توجیه کوي د جنرال رازق دښمنان دي، د کورنۍ دښمنان دي او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. وسلوالو طالبانو منلی چې تېره اونۍ د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د دوی یو نفوذي جنرال رازق وژلی دی. اخوا د امریکا دفاع وزارت پرون تایید کړ چې د دوی یو جنرال جفری اسماعیلی په کندهار کې د تیرې پنځشنبه د ورځې په پیښه کې ټپي شوی. په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت یو ویان د امریکایي رسنوی ته ویلي چې دغه ټپي شوی جنرال په کندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. د ژوبل امریکایي جنرال په کندهار کې د امریکایي ځواکونو مشري کوله. تاسو موږ غلا اسادي راډیو ناوړی. روسیا وایي د سړې جګړې د وخت له یوتلون څخه د امریکا وتل به نړۍ نور هم خطرناک کړي. د کرملین ویاند ویلي د امریکا او روسیا ترمنځ له هغه تړون څخه د امریکا وتل به چې د متوسط واټن وشتون کې اتومي توغندي منع کوي نړۍ نور هم خطرناک کړي او روسیا به د توازن د ساتلو لپاره تدابیر ونیسي. د مسکو او واشنگټن ترمنځ سرنګلتیا او روس له هغه زیاته شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل هیواد به د روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول په اړه له تاریخي تړون نه ووزي. دا تړون امریکا او روسیا د منځني واټن وشتون خلکو اتومي توغندیو لرلو او ځای پر ځای کول منکی. امریکایي چارواکو ویلي روسیه له کلونو راهیسې دا ډول توغندي جوړوي، خو روسیه دا تورونه رد کړي. بلخوا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. ټاکل شوی چې جان بولټن به د خپل سفر په لومړۍ ورځ د روسیه د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف له جان بولټن سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لیدنه هم تایید کړې ده، خو ویلي دي چې دا لیدنه به نن ترسره نشي. د امریکا او ترکیې ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. د ترکیې د انادولو خبری اژانس لخوا ویل شوي چې ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان سلا کړي چې د خاشقجي د وژل کېدو د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. ولسمشر اردوغان تر دې مخکې وویل چې نن به د جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه ټول حقایق په ډاګه کړي. سعودي د شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره تایید کړی چې خاشقجي په استنبول کې د دې هیواد په کنسلګری کې وژل شوی. د سعودي حکومت ویلي 60 کلن خاشقجي په کنسلګری کې د یوې فزیکي شخړې په نتیجه کې وژل شوی، هغه څه چې نړیوالې ټولنې په اړه شک او تردید څرګند کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یوه تاریخي حماسه وه.
در خلافت ما شاهد یک حماسه تاریخی بودیم و این صورت حضور گسترده مردم ما باید تحتش قرار بدیم.
بلخوا د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او جریانونه په ټاکنو کې د خلکو له بې ساري ګډون څخه هرکلی کوي، خو وایي د ټاکنو لړۍ له ستونزو او بې شمېره درغلیو سره مخ وه.
باید په ډېره خواشینۍ سره ووایو چې د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو، بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه.
د افغانستان د ولسمشر مرنی وایي چې افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغواړي خبري ورسره وکړي. دغه ورځ په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د سپینې مرنۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن په مسکو کې د یو له روسي چارواکو سره خبري پیل کړې دي. په دوهمه نیمه کې به یو کلیز د ژغونو راډیوي ډرامه واوري. زموږ خلاصه د ریډیو ری دوستانو د تیرو خبرونو په څیر په دې خبرونه کې هم په لومړي سر کې د انتخاباتو اړوند مسایل لرو چې په کډوي سر ورو د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یو تاریخي حماسه و. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبرې کولې وویل چې د خلکو دغه ګډون باید تر شوا لاندې رانوستل سي. په دې اړه رحمت الله افغان مشتجزیات راکوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای طالبانو هڅه کوله چې انتخاباتي بهیر ګډوډ کړي، خو ونه توانیدل او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون طالبانی فکر او مفکورې ته یو ځواب و. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې له رسنیو سره خبرې کولې وویل چې د خلکو پراخ ګډون په حقیقت کې یو تاریخي حماسه وه او افغان ولس ته یې له دې عمله مبارکي وویله. هغه وای په حقیقت کې موږ د یوې تاریخي حماسې شاهدانو، په هیڅ وجه موږ باید په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون تر شعاو لاندې رانولو. په رښتیا هم خلکو ثابته کړه چې دوی خپل حق او مسؤلیت ته متوجه دي او خپل مسؤلیت یې ادا کړی. ښاغلی عبدالله وویل چې په ځینو ولایتونو په ځانګړي ډول په کابل کې د انتخاباتو په اړه ستونزې موجودې وې. شکایتونه هم ثبت شوي دي چې د نوموړي په وینا انتخاباتي کمیسیونونه باید شکایتونو ته رسیدګي او ستونزو ته واضح ځواب ووایي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي وو چې له دوی سره شاوخوا 15,000 انتخاباتي سرغړونې او شکایتونه ثبت شوي دي چې رسیدګي به ورته وسي. اجرایی رئیس وویل چې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو نوملړ او بایومیټریک سیستم یو ښه اقدام و، خو د نوموړي په وینا له دغو وسایلو نه سمه استفاده ونه سوه. وسلوالو طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی و او د انتخاباتو په ورځ په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي پیښې هم رامنځته سوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. خو عبدالله عبدالله له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه مننه وکړه چې لګو اکثره سره یې د انتخاباتو امنیت خوندي کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای له غزنی او کندهار ولایتونو پرته له ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 4 میلیونه افغانانو د ولسي جرګې په اوسنیو انتخاباتو کې رایه کارولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید انتخاباتي سرغړونې او شکایتونو ته جدي رسیدګي وکړي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید عدالت تامین کړي او د خپلو کارونو راپور په خپل وخت له ملت سره شریک کړي.
په هیڅ معنا باندې باید هغه درغلۍ او کوم اوریدونه چې د ټاکنو قانون په جدیت کې واخی دي لازم باید سرغړونه ونسي او تېروتنه هم ونسي. فقط خپل کړنې په شفافه ډول باندې په اړخیز ډول باندې ټول هغه اوریدونه چې دوی ته راځي کېږي په شفافه توګه ترسره کړي او په عین حال کې دوی د خپل نظارت څخه باید ټولنې ته راپور ورکړي چې دوی
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د انتخاباتي کمیسیونونو نظر هم راواخلو خو بریالي نسو. خو له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار ویلي و چې مستند ثبت شوی شکایتونو ته به رسیدګي کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای که انتخاباتي شکایتونه په شفاف ډول ونه څېړل سي په انتخاباتو به د خلکو باور کم او ممکن په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو ګډون هم کم رنګ سي.
دوستانو د افغان حکومت اجرایی رئیس څرګندونې خو مواردلې. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي ګوندونو هم د انتخاباتو پر لړۍ باندې انتقادونه کړي دي او وروسته لاغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د شاوخوا 4 میلیونه افغانانو د ګډون خبر ورکړ. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید پر دغه لړۍ باندې انتقاد وکړ او د انتخابات پر څرګندونو باندې انتقاد کړی دی. له ښاغلي رشید سره رضوان مراد مرکه کړی ده.
زموږ اول پښتنه دلته ماتره کیږي چې د ټاکنو ورځ پایته رسیدل په موږ شپه باندې یو ورځ پجې سیاد صاحب یو خبري غونډه کوي چې د ټولو ګډونوالو او هغه کسانو چې ټاکنو کې برخه اخیستې وه شمیره 3 میلیونه ته رسیږي او بیا په پرون کې 2.5 میلیونه ته ورسوله. یعنی په هم مسلکي لحاظ باندې او هم په حقوقي لحاظ باندې دغه د پښتنې وړ موضوع ده چې 3 میلیونه او 1 میلیون فرق لري او په ټاکنه کې یو رایه هم برخلیک جوړوي دی او کاندید پروسې. نو دلته موږ سپینوای غوړو سیاسي ولې 2.5 میلیون فرق او توپیر
رشید صاحب
چې دوی هغه معلومات
بله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لومړنۍ څرګندونې د مشر داوی چې شاوخوا 3 میلیونه او اوس وایي چې شاوخوا 4 میلیونه، یعنی د 4 میلیونه او 3 میلیونه تر شا شاید ترمنځ خلکو شاید رای ورکړی وي.
ګوري دغه دوه ورځ کې د مرکزونو شمیره په دې ساعته باندې نه و چې هغه 1 میلیون ګډونوال په ټول لري په حدود 400 مرکز او د تشکیل حساب کې چې هغه 400 نفر په بخ واخلي دیکه څنګه راشيږي. نو تخمینی حساب هم د بحث ور او موږ پیګو چې دا تروس پر حقیقت نه دی او دیو مسول نه هڅه دغه تخمین ورکول په داس حالات کې سیاسي ستونزې پیدا کړې لپاره وي. نن سبا تاسو ګورئ چې هر کاندید ځان غټون کې ګولي او په دغه حالات کې بیا دغه وروسته جنجالونه پر وی چې اول 3 میلیونه وروسته 4 میلیونه په تیر ځل کې نور سنې چې دغه اشتباهات کړي وو چې د ټاکنو په اساس کوم څه ته ورسو. دو مدیریت دغه بهیر د موږ وړاندې ډیر ضعیف مدیریت وو. دوی دغه عملیاتو کې ډېر ستونزې لپاره او پرولې د ټاکنو پر ورځ باندې دوی زده نقیص پریکړه کوله د قانون خلاف ځینې مسایل تر سره رسول. نو د کمیسیون هغه پریکړه په عین حال کې کړنې د ځوابونه وردي او کمیسیون په دې اړه باندې باید ملت ځواب ووایي. مرکزونه نه پرانیستل کېدل په عین حال کې بایومیټریک دستګاه په ځینو حالاتو کې کار نه کوي په ځینو حالاتو کې نه استعمالېدل په ځینو حالاتو کې دغه مواد نو خپل فهرست خلکو لپاره ډېر ستونزې راوړولې. دی ولایت فهرست بل ولایت لیږل شوی وو د ډېر خلکو نومونه په فهرست کې نه وو د چا نومونه په کې اشتباه وو او موږ په دې باندې اعتراض وکړو چې پلیک مشتمه تعویض هم خرسو د ډاکټر صاحب عبدالله نوم په فهرست کې موجود نه وو. سره له دې چې شاید هم چې په مرکز کې نوملیکنه کړې وه هغه ته اجازه ورکړل شوه چې رای ورکړي. ولی په ځینو مرکزونو کې چې مخکله ځین شاهد دغه بهیرو ما د چې څوک راغی چې نو مې خپل د پلار نوم په لیست کې وو هغه سیر نمبر د سټیکر فرق درلوده هغه ته اجازه نه ورکوله. دغه مسخیبا تعویض ده او دا د پښتنې ورده. ولی فرمسال د ټاکنو په ورځ باندې سوګونه چلند په بهیر کې وستي او دې باندې موږ جدي د کمیسیون څخه واړو چې خلکو ته وضاحت ورکړي.
بله ډېره مننه رشید صاحب. یو بل پښتنه چې د دغه ستونزو سره سره چې تاسو یاد کړلې د بایومټریک د سګا د کارولو په مسأله کې نیمګړتیاوي وي، په ځینو سیمو کې اصلا کارونه کړ، د رای ورکولو پاڼې په ځینو مراکزو کې ختم شولې له وخت نه مخکې، آیا دغه ټول ستونزې او دغه ټول نیمګړتیاوي یا ادعاوې چې پکې و درغلې شوې او یا بنظمي شوې دي، د دې سبب کېدای شي چې پر دې انتخاباتو سوالیه نخه راخکل شي یا مشروعیت تر پختل لاندې راشي؟
زه ډیر عادلانه بولم چې اوس د ټاکنو په مجموع مشروعیت د دې کې میلیونونو خلکو برخه اخیستې ده، د دې راته باید رانه چې د دې مثالونو په ټاکنه کې لرو هغه نه غوړ څه پختن راوړي، ولی مدیریت له بعد امرغه ځینو حالات کې د لامل وګرځي چې په پروسه کې بینظمي رامنځته شي. یو څه چې باید واضح کړم چې اډقل دا ځل دوا ډیرو اساسي اوریدونو، یو د فهرست جوړول او بل د بایومټریک د دستګاه راوصل په دغه بهیر کې پروانی لحاظ باندې، یعنی ټاکنو په اړه هغه سایکولوژي هغه څه وایم دې هغه متقلبین دې وخته کړی وو، یعنی دغه فضا موجوده نه و، ولې ځینې پریکړو د دې لامل سره چې په کې خلګان رامنځته شي او هغه د تقلب لپاره زمينه مساعده کړي. د بیلګې په توګه باندې مثلا ټاکنو د بهیر غزول د شپې اتو بجو پورې دا خپل موږ په ځینې حالات کې ګورو چې د تقلب لپاره زمينه مساعده کړه، یا دغه پریکړه چې فار مثال ټاکنه د سبات وزندګي په ځینو مرکزونو کې، حال دا چې تمدید صلاحیت کمیسیون فقط 2 ساعته ده.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید و.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي چې د کندهار د وروستۍ حمله پلان د ډیورنډ کرښې په هاغه اړه کې جوړ سوی و او بریدګر د جعلي اسنادو په مرسته د کندهار د والي په ساتونکو کې ځای پر ځای سوی و. ستانکزی نن په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د دوی پلټنې لا هم نه دي بشپړې سوي. صادق رښتینی له کندهار دا راپور رالېږلی دی.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی د دوشنبه په ورځ د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې د ورستې خونړي بریټ پاړه خبريالان ته معلومات ورکړه. ستانیک زیبا ویل چې بریټګل لومړی د جلی اسناد په مرسته ځان د کندهار د والي په ساتونکو کې ثبت کړی وو او د ډیورن کرښې لا غاړي څخه د وسلوالو په لار شوونه بریټ کړی.
دا هم ډیره واضح سوې ده چې 15 دقیقې مخکې له دینه سیدا غوسی د سرحد نه لغې خونه دوی ته ټلیفون سوې دی الکته د 15 تقریبا 2.5 دقیقې خبرې کړې دي، هدایت یې اخیستې ده او په دې ترتیب سره په دې کې واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنانو دا توطئه له سرحد نه ای خواته دا هغه کړی ده، پیسې پلان کړی ده او په ډیر وخت په دې باندې کار سره کړی ده چې په دې توطئه کې دا مسله سره هغه کې
ستانیک ځای وایي چې دغه بریټ پاړه له هم د دوی پلټنې نه دي بشپړې سوي او د بریټ په تړاو د نیول سو کسانو څخه پلټنې روانې دي. نوم وړي وایي چې لومړنۍ پلټنه په ډاګه کړي چې بریټ د وظیفوي غفلت له امله رامنځته شوی.
یو تعداد کسان چې مشکوک یا په حساب په دې برخه کې تشخیص شوی دي هغه هم نیول شوی دي او د غلاندې د تحقیقات ولاندې دي او دا تحقیقات تبه ادامه پیدا کوي. د دل پروسه وکولای شو چې هغه کسان چې په دې برخه کې زی دخلو هغه کسان هم پیدا او هغه په حساب یعنی تشخیص شوی دي باید وینیول سیس چې کوم چې کې تختیدلې یا کوم چې کې پرتی هغه باید پیدا شي.
د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې د نن 13 پنځشنبه ترې مهم غونډې ورسره د چارواکو د تاک پر مهال د والي وساتونکو بریټ وکړ چې لامل یې د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل ووجل سول او د کندهار د والي د 404 میوانزون او 215 متل کلی اردو د کمانډانانو په ګډون پکښې یو امریکایي جنرال یو بهرنی سرتیری او د هغوی دوه ژباړونکي ټپیان سول. د بریټ مسولیت وسلوالو طالبانو منلی.
دوستانو لکه چې مخکې مو واورېدل، په کندهار کې د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق د برید پر مهال په دغه غونډه کې امریکایي جنرال سکاټ میلر او نور امریکایي سرتیري هم موجود و. تر دې برید وروسته ځینې داسې اوازې خپرې سولې چې ګواکې دغه برید د امریکایي ځواکونو لخوا سوی دی، خو د افغان حکومت اجرایه رئیس دغه خبرې رد کړې دي او وایي چې په دې برید کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت لاس لرلو په اړه اوازې د دښمن ژرندې ته اوبه ورکول دي. اجمل تورمن په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس هغه اوازې ناسمې بولي چې ګوندی د جنرال رازق په وژل کېدو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لاس دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا شان اوازې د دښمن ژرندې ته اوبه ورکول دي. په دې اړه شایع چې دا عمل د غوڅ ملاتړ د ماموریت لخوا شوی، فکر کوم چې دا د دښمن ژرندې ته اوبه ورکول دي. د افغانستان د خلکو دښمنان که په افغانستان کې دننه یا هر هیواد کې چې دي، څوک چې د طالبانو ملاتړ کوي، طالبانو ته ځای ورکوي او فعالیتونه یې توجیه کوي، د جنرال رازق دښمنان دي، د کورنۍ دښمنان دي او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. ښاغلی عبدالله جنرال عبدالرازق خپل نږدې ملګری او د هیواد یو رښتینی بچی یاد کړ او وی ویل چې ډیر ژر به کندهار ته ولاړ شي او د نوموړي د فاتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. چارواکی وای د کندهار د والی یو ساتونکي ورسته له هغه د پایل کړی چې د کندهار سیمه ییز چارواکي لوی امنیتی غونډه ورسته دراوته په حال کې و. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و، خو هغه ته زیان نه دی وخت. جنرال اسکاټ میلر تر دغه پیښې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دای هدف نو د ناتو په مشرۍ د غوت ملاتړ ماموریت د یو ټویټر پیغام کې د جنرال میلر په حواله ولیکل چې نوموړی د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. خو دا چې په دغه پیښه کې د کندهار امنیت قمندان او د امنیت رئیس ووژل شول او کندهار والی ټپی شو، خو جنرال سکاټ میلر ته هیڅ زیان ونه رسید، له خلکو سره پوښتنې پیدا شوې او داسې اوازې خپرې شوې چې ګوندی د غوت ملاتړ ماموریت په دغه پیښه کې لاس درلود. خو اوس د افغان حکومت اجرایه رئیس دغه اوازې ناسمې ګڼي او ردوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې چې د کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود وای چې د ډزو پر مهال د بریدګر له هدف روخانه و چې هدف یې عبدالرازق او امریکایي جنرال چې هماغلته نږدې ولاړو هدف نو. وسلوال طالبانو بیا د برید مسولیت منلی او ویلی دی چې هدف یې د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قمندان سکاټ میلر.
ازادي رادیو اوري دغه رادیو هر ورځ د سهار لوده ماشم تر وو پر منځنۍ څپه دولس شپنوي او د اف ام پر سلا شارې پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی سئ صفه وزې او اوري یو دغه راز کولی سئ موږ راپور نو مقاله د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولې پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. د سولې اړوند یو راپور ته ورځو. د افغانستان د ولسمشري مړۍ وایي چې افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغوړي خبري ورسره وکړي. د ولسمشري مړۍ ویان محمد هارون چخانسو نن ازادي رادیو ته د خبرې وکړه. د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي امریکایي چارواکي هڅه کوي چې افغان حکومت له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې شامل کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان حکومت وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره د افغان حکومت او نړیوالو شریکانو په تیره د امریکا هڅې جدي شوې دي. د ولسمشری مانی ویان محمد هارون چخانسوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې د خبرو پاړه تازه پرمختګ نشته، خو حکومت هیله مند دی چې ډیر ژر له طالبانو سره مستقیم مذاکرات پیل شي.
جدیت که در پروسه صلح موجود است هم از خود حکومت افغانستان
دو بل کوم جدیت چې د سولې په پروسه کې موجود ده، حکومت او خلک په کلک سره غواړي. د امریکا په ګډون د افغانستان ټول متحدین په جدي توګه کار کوي. دا کار بې سابقه ده. همکاران له افغان حکومت سره په همغږي کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره کار کوي. هیلمن دی چې مثبت نتیجه ورکړي.
امیدوار هستم نتیجه مثبت ورکړي.
د دغه په خبره حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره له پاکستانه پرته په هر ځای او هر سطح کې چې وي مستقیم خبرې وکړي. هڅه مو کړه د طالبانو د تحریک نظر ولرو، خو بریالي نشو. په خاطر دې دغه تحریک ټینګار کړی چې له افغان حکومت سره به مذاکرات ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په هدف کابل، اسلام آباد، ریاض، قطر او دوبۍ ته سفرونه کړي دي. د افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې د مذاکراتو لپاره پلاوی وټاکي. خاغلی خلیلزاد په دغو سفرونو کې د طالبانو له استازو سره لیدلي چې طالبانو او د افغانستان د سولې عالي شورا تایید کړي دي. سیمه هیوادونو ته د خلیلزاد له سفر وروسته له طالبانو سره مستقیمو مذاکراتو ته هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د یکشنبې په ورځ ویلي چې حکومت باید اجازه ورکړي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. د ویلي د طالبانو په ژبه ښه پوهیږي او دواړه یو بل ښه پیژني. خاغلی دوستم دا هم ویلي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د مرستیالۍ څوکۍ ورته ارزښت نه لري، بلکې مهمه ورته په هیواد کې د جنګ پای ته رسیدل دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد وایي امریکایي چارواکي دا هڅې کوي چې افغان حکومت له طالبانو سره په مستقیمو خبرو کې شامل شي.
خلیلزاد دا کوشش ده چې داسې یو افغاني هیئت چې د ټولو خواوو نمایندګي ولري منځته راشي او هغه بیا طالبانو سره خبرې وکړي، داسې یو کار دپاره زمینه برابره کړي.
ځینې افغان پوهان له دې ډلې ودیر صافی په دې باور دی تر هغې چې د پاکستان غوښتنې ونه منل شي له طالبانو سره مستقیمې خبرې پیلېدلی نه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د یو له روسي چارواکو سره یې خبرې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې دی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له یوه مهم تړون څخه د متحده ایالاتو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته د مسکو او واشنګټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی. چین، فرانسه او جرمني دا تړون مهم بولي، خو برېټانیا ویلي دي چې د امریکا تر څنګ به ودرېږي. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
د امریکا او ترکیه ولسمشرانو موافقه کړې چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژنې د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. د ترکیې د ولسمشر دفتر په یو بیان کې وایي ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان پرون د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې موافقه وکړه چې د خاشقچی د قضیې په اړه باید پوره وضاحت ورکړل شي. انادولو خبری آژانس دا خبر څو شیبې وروسته له هغه ورکړ چې د ترکیې ولسمشر ښاغلی اردوغان وویل دای بنن د سعودي د حکومت د دې مخالف ژورنالیست د وژل کېدو د قضیې په اړه له حقیقت څخه پرده پورته کړي. خاشقچی د اکتوبر په 2مه نیټه له خپلې ترکیې کوژدنې سره د واده د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قنسلګری ته له ننوتو وروسته لا درک شو. ریاض په پیل کې ویل چې 80 کلن خاشقچی له قنسلګری روغ رمټ وتلی، خو د شنبې په ورځ وویل چې نوموړی په قنسلګری کې دننه د یوې شخړې په نتیجه کې وژل شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبې په ورځ وویل خاشقچی د خپل سرو کسانو په عملیاتو کې او سهوان وژل شوی. الجوبیر فاکس نیوز تلویزیونی چینل ته وویل چې د دې سترې سهوې له عاملانو سره به حساب کتاب وشي. خو د سعودي چارواکو د دې څرګندونو په اړه متحدو ایالاتو او نورو هیوادونو شک څرګند کړی. برتانیا، جرمني او فرانسې پرون په یو ګډ بیان کې د خاشقچی قتل وغنده او په دې اړه د سمدستي وضاحت او سپیناوي غوښتنه وکړه. ولسمشر ټرمپ که څه هم له تېرې اونۍ راهیسې په پرلپسې ډول ویلي دی له دې سره مخالف دی چې د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د سعودي او امریکا ترمنځ د وسلو معامله له خطر سره مخامخ شي، خو په یو مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوه ښاغلي ټرمپ د دې قضیې په اړه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجوبیر پر څرګندونو انتقاد وکړ او ویل چې د سعودي چارواکو په خبرو کې دروغ او چلول شته.
سمه خلاص د ایرادیو اوري. دوستان، یو ځل بیا د افغانستان انتخاباتو ته ورځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو ټاکنو کې د شاوخوا 4 میلیونو افغانانو د ګډون خبره وکړه. د چې خلک څومره په انتخاباتو کې له ګډون څخه خوښ دي یا ناخوښ دي، دوی ازادي راډیو ته داسې ویلي.
زه زرینا پلز له هغه چرې رازیه ما له انتخاباتو له د پروسی څخه خو بعض من نیمګړتیا ویم لرلې مثلا مګ عبد الله مکتب کې ما خپل رائے واچول خو زه په و بجورالم چې زه خپل رائے استعمال کوم په مسور غلو د بند ولا بیا بیا زرالم بیا بیا ولرم مقصد هغه خپل کارمندان په خپل وخت رانغل
ایمانم دل آغا ایم پا دی ورنگره چی خلق خراب منگا مزدوری نلرو غن مزدورانی چی غریبانان چی دی که ایتو گورتا نگوری پا نانه نکی چی کلا انتخابات راسی زدا کار کم یو کارو نکی منگا غریبانان دوڑی تایرانو
زه محمد نسیم احمد ارزو خپل خو ډیر خوشاله ما د انتخابات په خیر تیر شو او امنیتی نگانونه او کد امنیتی او د خلګ در تک را تک نه درې دهینه ایس مشکلات او ستونزې خو مونږ وړاندې ونلې ده.
زمان محمد جاوید سمیم زمان نظر ادا ډیر خو انتخابات او زکه په اول ځل په افغانستان کې د بایومټریک سیستم کار شو او خلکو کولای شو په دې کې حصہ واخلي او یو روښانه دی لپاره د ضمانت وکړی شي تقریبا شفاف او زکه چې سیستم بایومټریک او د هغه مخکې چې کوم مشکلات وو هغه د هغو نه جلوګیری وشوه په دې وخت کې.
کابل شاریان وای چې د شنبې ورځې انتخاباتو په اړه خبرې کولې. په دې سره په کابل کې 4:30 دقیقې سوې ځل بیا له اجملان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په کندهار کې نن د وژل شوي امنیتي قومندان جنرال عبدالرازق ورور تادین خان د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال لخوا د کندهار د امنیتي قومندان په توګه معرفي شو. چارواکي وایي تادین د کندهار د قومي مشرانو په غوښتنه د ولسمشر د حکم په اساس د کندهار د امنیتي قومندان په توګه ټاکل شوی دی. بل خو د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي پر جنرال عبدالرازق برید کوونکي له جعلي نوم جعلي تذکرې او شخصي تضمین سره د کندهار د والی د ساتون کې پتوګه دنده پیل کړې و. افغان حکومت اجرائیه رئیس بیا هغه وظیفه بنسټه بللې چې ګوند د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د ناټو د خاتم لاټړ ماموریت لاس ترلود د دښمن ژوند ته اوبا چول بللې. اخو د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې د دوی یو جنرال جفری اسماعیلی په کندهار کې د تیرې پنځشنبې د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی دی. دا دوه سوانه هم شاین کلی اردو چارواکو په ویلامې کې دا کړی چې د یک شنبې د ورځې راهیسي په کندوز او بغلان کې اتات یا وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. روسیه وایي د سګړې جګړې د وخت له یو تړون څخه د امریکا وتل به نړۍ نور هم بې ثباته کړي او ټاکل شوی چې د امریکا او ترکیې ځواکونه تر راتلونکو څو ورځو د سوریې په منبج ښار او شاوخوا سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړي.
مننه کوم اجمالان دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل او زموږ نور راپورونه او مقالې د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com. نور راپورونه هم لرو خو مخکې تر دې چې هغه وورو له اکرم الله اکرم څخه سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د غوړ لیگ ای پی ایل سیالي وتلولي د بلخ لوبډلې وغټله. د دغه سیالي په پایلو کې بلخ د کابل ځوانانو له لوبډلې سره مخ شو. تیر شپې ماتې ورکړه او د تلولي جامې خپل کړ. دا د افغانستان د کرکټ د غوړ لیگ سیالي ولومړی د ورچې په متحده عربی اماراتو کې تر سره شو. د بلخ لوبډلې په پایلو کې د کابل ځوانانو لوبډلې لخوا د 133 منډو هدف په 13 اور کې د سلورو وېکټو په توپیر پوره کړ. بلخ ټیم ته $300,000 نقد ایزه هم ورکل شو. افغان ځوان لوغاړی قیس احمد په دې پیلو بکی 15 وکټ تر لاسه کړی. د بلخ او کابل ټیمونه د غورلیګ په سیالیو کې د سر دوه ټیمونه هم چې تر نورو ټولو ټیمونو زیاتې لوبي ګټلې وي. په دې سیالیو کې په ګڼو افغان لوغاړو سربیره ګریسګل، شاهد افریدی، برند مکلم، لوکرانکی، وین پارنل او زینو نورو پیژندل شویو بهرنیو لوغاړو هم ګډون کړو. د افغانستان د کرکټ غورلیګ د 15 ټیمونو کابل ځوانانو بلخ، پکتیا، ننګرهار او کندهار ترمنځ د اکتوبر 15 متر یوشته می دوام وکړ. په دې لیکي تر ټولو زیات منډي د پکتیا لوبډلې لوبډل مشر شهزاد محمدی کړي چې شمیرې 340 منډو تر رسیدي. همداشان د همدی لوبډلې توپچون کې ایسورو وډاناته د ولسو وکټو پاکستان د سیالیو مخکښ توپچون کې جایزه ورکړل شو. د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالیو په لومړی نیمه پایلوبه کې نن شاهین اسماعیل او میوند اتلان په خپلو کې د سیالۍ ډګر ته وځي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت 15:30 د کابل د فوټبال په لوبغالي کې پیلېږي. په دې دواړو لوبډلو کې چې هرې لوبډلې لوبه وګټله، پایلوبې او بایلونکي لوبډله به د دریم مقام لپاره بله لوبه هم لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ او دوهم نیمه پایلوبه به سبا د سه شنبه په ورځ د اباسین څپی او طوفان حریروت لوبډلو ترمنځ ترسره شي. دغه په وینا د دغه سیالۍ او د پایلوبې لپاره د راتلونکي اونۍ د پنج شنبه ورځ ټاکل شوې ده.
زم شخلا زده ریډیوري اساتې ریډیو هر ورځ د سهار له وډه ماشام تر و پر منځني صفات ولس شپرنوي او د فم پر سل شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د نورستان په کامدیش او نورګرام ولسوالیو کې د نشټو په نتیجه کې افغان ځواکونو او وسله والو طالبانو ته مرګجب لوشته ده. د خبره د نورستان چارواکو د ازادي ریډیو خبري الته کړه ده. روح الله انوري لسمي څخه راپور لري.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجنیر سعد الله پندزوی د دوشنبه په ماسپخین ازادي راډیو ته ویل چې سهار وختي وسلوالو طالبانو د کامدیش ولسوالۍ اړوند سرحدي پولیسو په دوو پوسټو برید کړي چې پکې للسو زیاتو سرحدي پولیسو ته مرګ جوړل او وختي ده.
دې سار 15 بجې جنگ شوې دي باغچې په ساحه کې. شپږ کسان موږ سرحدي ځواکونو موږ شهیدان لرو او یو لس کسان چې دي زخمیان لرو او په دې داد څلور کسان برمته نیولې دي مخالفینو. تقریبا یو څو وخت پورې دا په دوه پوسټو او کندکې اول او کندکې دوه سرحدي کندکونو مربوط دا پوسټ کې ډېر قوي جنگ شو او سقوط ورکړ. بل لاغې نه خو ورسېد بیا ساحه مخالفینو فرار کړی دي.
پیندزوی وای نن غرمه مهال د نورګرام ولسوالۍ لیله تیتین دری د ملي اردو ځواکونو په خپل موټرو کې د رایو بکسونه را انتقالول چې په لار کې د من چاودن یو د وسلوالو طالبانو بریټ سره مخ شوې دي.
اردو په ټانک باندې دغه شوې دي ماینل وتی دي او په نتیجه کې شپږ کس شهیدان لرو موږ.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د دوشنبه په ماسپخین ازادي راډیو ته وویل چې د نورګرام ولسوالۍ اړوند د تیتین درې څخه افغان ځواکونو د رایو بکسونه را انتقالول چې په لار کې د وسلوالو طالبانو لخوا پریمین چول شوی او همدارز دزی پری هم شوی چې په نتیجه کې د غسرتیرو ته مرګ جوړ بلاوختي. خو دوی ته د شمیر په اړه دقیق معلومات نشته او د هوایی ځواکونو په بمبار کې للسو زیات وسلوال مخالفین وجل شوی دی.
د هوایی گزارونو په نتیجه کې لاس مزیت طالبان وجل شوی دی. وسم په ساحه کې تیاری کوي په ما معلومات یو کمینه مو
موږ هڅه وکړه چې د دواړو پیخو په اړه د سرحدي پولیسو او ملي اردو نظر تر لاسه کړو خو پرې بریالي نشو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د کامدیش او نورګرام ولسوالۍ د پیخو په اړه څه نه دی ویلي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین وایي په خوص کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره. اوس په واسطه کندوز ولایت د کندوز سیمه چارواکي د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصېدو خبر ورکوي. د غلار له سلور ورځ راځي د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو لقبل د ترافیکو پر مخ تړلې و. په کندوز کې د امن او نظم عماد اتمل وقمندان ډګروال عباس توکلی نن ازادي راډیو ته ویل دي چې تیر ورځ د افغان ګډو ځواکونو د غلارې د خلاصېدو په هدف تصویري عملیات پیل کړی و. په دې اړه نور جزئیات به زموږ همکار اجمل اریان راکړي.
د کندوز تخار لوی لارې بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. له څلور ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز تخار پر لوی لارې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو مسلحانه تحرکات پیل کړی وو او له کبله یې دغه لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. خو نن دوشنبه بیرته د خلکو د تګ راتګ پر مخ خلاصه شوه. په کندوز کې د امن او نظم عامه د اتمې لواء قمندان ډګروال عباس توکلی نن دوشنبه د دغې لارې په اوږدو کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې تېره ورځ د افغان ګډو ځواکونو د دغې لارې د خلاصېدو په هدف تصفیې عملیات پیل کړی وو چې په پایله کې د کندوز تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه.
ما د عملیات را دیروز
از استقامت خان‌آباد به این طرف شروع کردیم.
د افغان ځواکونو تیر ورځ د خان‌آباد ولسوالۍ له لوري عملیات پیل کړی وو چې په پایله کې د کندز تخار لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه او اوس مهال خلک پر دغې لارې تګ راتګ کوي او زموږ عملیات لا هم دوام لري. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله اميري هم د دغې لارې د خلاصېدو له کبله خوښي څرګندوي او تاکید کوي چې باید د دغې لارې په اوږدو کې شاوخوا کلي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاک شي څو خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
څلور ورځې مخکې د خان‌آباد او د مسیر لاره بنده وه، اما نن خوشبختانه چې هغه تلاش او هغه زحمت چې نیروهای امنیتی او باسل نن د ترافیک په مخونه د لاره خوښ شو. موږ له حکومت محلي او مرکزي نه خواهش داده چې هلته پوستې جوړې کړي، بیزونه جوړ کړي، څو د کندز خلکې د تخار او بدخشان خلکې نیر په اسانۍ په راحتۍ وکولی شي له دغه مسیره رفت آمد ورته وړي.
له دې سره سم ګڼ شمېر خلک او موټر چلوونکي هم خوښي څرګندوي چې د کندز تخار لویه لاره بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه، خو دوی له چارواکو غواړي چې د دغې لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو په شمېر کې زیاتوالی راولي څو بیا ځلې دغه لاره د ترافیکو پر مخ ونه تړل شي. د دغه لارې یو تن موټر چلوونکي احمد جاوید او یو تن سپرلی شمس الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسو ګورئ د خان‌آباد ولسوالۍ نه راغلم د کندز په لور، وضعیت تقریبا نورمال ده، نو امنیتي ځواکونو په دې توانېدلی دي دا لویه لاره د خلکو په مخ خوشې کړي، خو اوس هم تعهدات شته دي لږ ذره، بیا هم غوښتنه لرو چې عملیاتونه د خپل ډیر کې څو د مسیر کې تعهدات پاتې نه سي.
زه همدا اوس د خان‌آباد نه مې حرکت وکړو، لاره د امنیتي ځواکونه ډېرې دي او چک پوینټونه هم لري، اوس لاره خوشی سوای کوم ستونزه نشته. لاره کوم
د کندز ولایتي شورا او خلک له دولت څخه غواړي چې دغه لوی لارې په اوږدو کې شاوخوا کلي د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي او د امنیتي پوستو په شمېر کې زیاتوالی راولي څو په وخت سره د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو او د ګواښونو مخه ونیسي او دغه راز خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
بله دوستانو، تاسو کولی سئ زموږ خبرونه یا زموږ رادیو ته هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل شهر پنځه څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوري او دغه ورځ د خبرونه او نورې خبرونې مو په تکرار بڼه او هم په ژوندۍ بڼه کولی سئ چې زموږ پر ویب سایت هم واوري، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. وروسته په خبرونه کې د یو کلیزه ژغونه راډی ډراما هم لرو، خو تر هغه د مخه به یو نړیوال راپور واخلو. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو په ترکیه کې د وژل سوي سعودي ژورنالیست جمال خاشوقجي د قضیه په اړه د بشپړو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. دوستانو د راپور لرو، خو کچیري وخت پیدا سو د راپور باتمن خبر کو. یو خبر چې هم دا اوس را ورسید، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د رایو په اړه ورستي جزئیات هم دا اوس له رسنیو سره شریک کړي دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام هم دا اوس سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. اکرام صاحب، خبرونې ته شرغلی، د دې کمیسیون تازه جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سید سوشی به وړاندې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې ټولو هغه کسانو ته چې د انتخاباتو په ورځ باندې، البته د کمیسیون کارکونکو ته چې د انتخاباتو په ورځ باندې سلنګاري کړي ده او دوی تقلب ته زمینه برابره کړي، یا هم د بایومیټریک سیستم نه غلطه استفاده کړي، یا هم قصدن داسې خودلی چې دغه سیستم کار نه کوي، دوی ته به د دوی په اړه څېړنې پیل شوی دی، کمیټه ټاکل شوی ده تر څو معلومه کړي چې څوک ګرم دي او هغه کسانو ته چې په دې پروسه کې ګرم وپیژندل شي، تورن وپیژندل شي، هغوی ته به قانوني سزا ورکړل شي. نوموړي یو شمېر نورې څرګندونې هم درلودې. د رایو په اړه باندې ویل چې په افغانستان کې د انتخاباتو کې لږ تر لږه څه کم 4 میلیونه کسانو برخه اخیستې وه، 4 میلیونه کسانو خپل رای استعمال کړي دي، خو دا شمېر د کندهار او د یک شنبه د ورځې باندې چکم انتخابات وشول دغه غیر شمیری دي، یعنی غور سر نه دي جمع شي، هغه چور سر جمع شي نو شاید په دیش میرو کې زیاتواله راشي. د کندهار د انتخاباتو په اړه ویل چې درتلون کې ونې د شنبه پورز باندې د کندهار انتخابات تر سره شي، او حق ستونزې چې د رواني ونې د شنبه د ورځې په انتخاباتو کې ولیدل شوې تخنیکی ستونزې هغه د کندهار په انتخاباتو کې به ورته ډیره زیاته پاملرنه وشي، او هغه به بالکل به پکې دغه ډول ستونزې ونه لیدل شي. د رای شمیرنې پروسه مخاغلی سیاد وویل چې د رای شمیرنې پروسه پیل شوې ده، هغه صندوقونه چې رای پکې اچول شوي دي د هغې انتقال له ولسوالیونه د ولایتونو مرکزونو ته پیل شوی دی. په یو شمېر ولایتونو کې رای شمیرنه پیل ده، وروستۍ پایلې به مرکز کابل ته انتقالیږي، او د هغې نه وروسته به ډېر ژر د ابتدایي لیست د ولسي جرګې د وکیلانو له خلکو سره شریک شي. همداراز هغه خونځي د نوموړي په وینا هغه خونځي چې هغې کې پیښې رامنځته شوې وي، امنیتي پیښې، او هغه تخریب شوي دي، د معارف له وزارت سره، د پوهنې له وزارت سره په تفاهم باندې به هغه دوباره جوړ شي او هغه کار به هم ترسره شي. نوموړي وویل
د ټاکنو په ورځ باندې ډېرې تخطۍ او تخلفات ترسره شوې وې، د هغې لپاره هم کمیسیون باقاعده کمیټه ټاکلې تر څو دا شناسایی کړي او هغه مسؤلین یې چې یا مرکزونو ته نه و راغلي، یا یې مرکزونو ته مواد په وخت باندې نه و رسولي، او یا په بعضې مرکزونو کې د بایومیتریک سیستم قصدن غلطه استفاده کړې وه، دقیقه بررسي به کیږي او د کمیسیون لخوا به انشاءالله هر هغه څوک چې په دې کې مقصر و کوتاهي کړې وه د هغه ته به د قانون په چوکاټ کې جزا ورکول کیږي.
خاغلی سیادی وویل چې په دې انتخاباتو کې وش په فیصد نارینه او 33% ښځو رایا چونه وکړه. همدارز د هغه رایو په اړه باندې چې ویل کیږي چې په درغلۍ سره چول شوی، نو موړي وویل چې دقیقې سیړنې روانې دي، او په کوم مرکزونو کې چې دا ثابته شو چې په تقلب سره رایا چول شوی دغه سیړنم کیږي، او دغه رای به باطل اعلانېږي. خاغلی سیاد هغه مسلې ته هم اشاره وکړه چې ویل کیږي د رای چونې په ورځ باندې تقلب مهندسي شوی، او لکنن سهار چې د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او جریانونو دا خبره وکړه چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې دي. خاغلی سید وویل چې په دې اړه باید له دوی سره اسناد شریک شي، دقیق اسناد، نو دوی به دغه رای باطل اعلان کړي او هیڅ ته د اجازه نه ورکړي چې په درغلی په تقلبي رایو سره پارلمان ته لاړ شي. هغه ویل چې په پاکو رایو باندې به پاک خلک دوی ژمنه ورکوي چې دا به پارلمان ته واستوي. بله
ډېره مننه کوم اکرام الله اکرام، و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر ګل جان عبدالبدی سایه تازه څرګندونې راوورولې چې څو شېبې وړاندې په کابل کې خبري رسنیو ته خبرې کولې، چې عمده ټکي لکه چې مخکې زموږ همکار ویل چې ښاغلي بدی ویلې چې ټول هغه کسان چې درغلیو ته زمینه برابره کړې د دوی په اړه به پلټنې کېږي، او عاملین به له قانوني سزا سره مخ کېږي، او دغه راز دا ټکی مهم دی چې وای راتلونکي شنبه به په کندهار کې انتخابات وسی، او ژمنه یې کړې چې د تیرې شنبې د ټاکنو تخنیکي ستونزې به هلته تکرار نه سي. زموږ خلاصې د رادیو لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دوستانو مخکې د یو نړیوال راپور د خبرېدو ژمنه در سره کړې و، خو د وخت کموالې له کبله هغه راپور اوس نسو خپرولی. د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې به یې واوري. اوس به ورسره راجوي ډرامې ته یو کلی زر ژغونه.
یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو واوریدل چې په خار کې د دلاور خان شرکت تاوان کړی و. خپل زوی اسلم ته یې سپارښتنه وکړه چې شرکت له تاوان راوباسي. اوس به واورو چې خدای داد داسې د زړه له خلاصه چا ته دعاګانې کوي.
آه.
واه 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 زړه دې بدمه شه. ما وی چې ګوندې زموږ د بار پټي انګور به خواږوي، خو نه داسې نه ده.
خدای دا ته پروژه ماتې کې دې څنګه د بار پټي انګور په زړه راوورېدل؟
هسې ګلپري، مقصد مې دا و چې ستا لاسونه د بار پټي له انګورو نه هم خواږه دي، ځکه چې ستا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزهدارې دي.
ما ویل بله خبره به وي چې داسې صفتونه مې کوې.
زه د بدمشه بله خبره هم شته.
ښه، بله کومه خبره ده؟
یاره ګلپري، په هغې زړې ترور باندې مې سخت زړه خوږېږي. زړه د بدمشه په ډېر تګ راتګ کې پښو پوستکي واچول.
کومه زړه ترور؟
سنم ګله ترور درته یادوم، څو ځله ستا پلارګنۍ کره لاړه چې خیخي ورسره وکړي، خو زړه د بدمشه تاسې اونه نه ورته وایئ.
ښه، دا خبره ده. په هغې خوراکۍ باندې خو زما هم ډېر زړه سوځي، خو خدای دې خیر کړي. اوس بله خبره په منځ کې راغلې ده.
زړه د بدمشه کومه خبره؟
داسې ده چې د پلار مې یو ډېر پیسه دار ملګری دی، ښځه و اولادونه لري. اوس لکه چې د هغه هم زړه دی چې په زرپري مرکه وکړي. وی بسم الله بسم الله.
نه نه، پام چې هغه زاړه سړي ته ورنه کوي. ګوره زړه بدمشه، تله زرپري سره ستاسو هغه د دنیا د معلمې خبره یاده کړه.
د دنیا د معلمې کومه خبره؟
ګلپري، ته لا څونه هیرجنه یې. زړه د بدمشه زه نه یې درته وایم.
او ته اوس د ماشومانو په شان مرورېږه مه، راته ووایه چې زه هم زرپري ته زړه خورم.
هغه د دین خبره یې چې درته کوله. زړه د بدمشه هغه د هلک او د نجلۍ د واده خبره چې پکې وه.
ښه ښه، را یاده شوه. هغه خو یې ویل چې د واده لپاره دا شرط دی چې هلک او نجلۍ به په یو بل رضا وي. دا یې هم ویل چې د واده لپاره داسې په ادب کې یو بل سره لیدلی هم شي.
دخ ښه، اوس نو ته داسې وکړه چې زړه د بدمشه که خپله خور سره ورته نه اچوي، دا خبرې ټکی په ټکی ورته وکړه، او ټوله کورنۍ به دې پوهوي.
ګلالۍ، څنګه داسې ناکرار یې چې رمبۍ هم درسره دی او صندوق لټوي؟
وای اسلمه، بیړه مې ده، دباندې به شفقه ترور راته ولاړه وي.
چیرته روان یې؟
اسلمه، ته څومره ډېرې پوښتنې کوې. شفقه ترور سره د باغ پټیو ته ځم، هلته سابه راټولوو.
ښه خیر دی، سابه به بیا وروسته راټول کړې. یو خبره مې درته کوله.
خدای دې خیر کړي اسلمه، خیریت خو به وي؟
وارخطا کېږه مه، خیر و خیرت دی. هسې پلار ته مې له ولایت نه د شرکت شریک زنګ وهلی و.
ښه، څه یې ویلي وو؟
ویلي وو چې شرکت تاوان کړی دی، باید چې غم یې وخورو، کنه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي.
چې څنګه به یې غم وخورو؟
زه ولایت ته غوښتی یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم.
وایم زر ځلی خو ورشه. ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه درنه کړي که څه؟
نه، هغسې خو پوهېږم، خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګنۍ کره تللی وای.
پلارګنۍ کره؟ د څه لپاره؟
خو نه ویل کېږي، هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو، یو رخصت به دې ترې راخیستی وای.
اسلمه، زه ستا په خبره ونه رسېدم. ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو؟
هو انشاءالله، ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلم راسره نه وي، زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی.
وای اسلمه، په دې خبره خو دې ډېره خپه شوم.
ولې؟
په مور او پلار پسې مې خپه کېږم، په شفقې ترور پسې خپه کېږم. او
بی بی طیبه او بی بی لیلا، زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم، دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې ویې کوم.
کور ودم قند آغا، په لاسونه د برکت شه، ډېر په اخلاص کار کوي.
که رښتیا درته ووایم، هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي، دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي.
قند آغا، ته بختور یې، دا د خو انسانانو صفات وي چې د خو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي.
ګوره قند آغا، هغه د بخششی په افغانۍ د څه وکړل؟
بیبي تهبې، په هغه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدمه، ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ.
شاباس
تهبې، که زه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیسته وای، د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله.
ګل خبره دې وکړه لیلا، داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه، او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم. دغه
طیبی بیبي، دا د څه شي انعام دی؟
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او د اولادونو په حق دې پوهیږي.
وایم په برکت شه طیبی بیبي.
ګوره قند آغا، دا درې دانې کتابچې به دې زوی د لاغا ته ورکړي، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه
ځان ته وایم په سترګو، خدای دې تا سره ښه وکړي طیبی بیبي.
قند آغا، دا هم زما له خوا انعام. دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی د لاغا، او دا دوه دانې هم ستا.
وایم بیبي لیلا، کور ودان، خو تا او طیبی بیبي راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده، تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې، له ما به ګیله نه کوئ. ته زه خو د خان د لاور خان ناظر یم. دا دی، تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګورئ ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا.
یاره موسی ګله، منم دې ډېر تکړه ناظر یې، ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې ډارونکي تا لګولي.
او خان صاحب، دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې، ما وې سپین سترګې ونه کي، او د خان صاحب غنم ونه خوري. ته وای ښه
ښه، اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونې شوې؟
خان صاحب ښه، خان صاحب نور خو به ښه یې. ته وای ښه.
هو خیم، خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه، ولکه موسی ګله سم ځواب راکړه.
خان صاحب، سم ځواب دا دی، ته وای ښه، چې د مولوي صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یادې شوې، هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاویږي. ته وای ښه.
مولوي صاحب خو نام خدای دې وي، هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي، د علم او پوهې ګټې راښیي، او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب وایم، مولوي صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي. ته وای ښه. د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
اوس پوه شوم، یعنی چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه، ته وای ښه، د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسی ګله هغه څنګه؟
خو بس نور نو، خان صاحب ته خپله د کلي ولس خان او مشر یې، په نیمه خبره دې سر خلاصیږي.
موسی ګله په نیمه خبره خو مې سر خلاصیږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته ما ته م وایه کنه.
مولوي صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی، و خلکو ته وایه ښه، له دې حرامو ځان وساتئ.
موسی ګله دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای، ما ویل کله تا نه به دا خبره بیخي هېره وي.
خان صاحب هېره به ولي، ان له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي. ته وای ښه، چې ولور وانخلي.
ولکه نو مرغان غریبان به څه وکړي؟
خان صاحب که څه کولی شي که نه، ما خپل زړه ورته تش که، خو زو لی در تا غوڑو ام خان سیب چه تاسی مشران یو کار وکی
وای موسا گولا کم کار وکو
تاسی او ده کلی ولس نور مشران ده مولای سیب خبرو داسی تینگ و در یکی او ده ده غرغون ده درون ولور ده خلکو لوگون لرکی توائی خا
درنو اوریدون و موریدل چې موسا ګل د لورخان ته ویل تاسې او د کلی ولس نور مشران د مولوی صاحب خبرو ټینګ ودرېږي او دا د غرغوندې ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوي. که ستاسو د سیمو عالمان، مشران، ښوونکي او د مدني حرکتونو کارکوونکي له یو بل سره همکاري وکړي، ستاسو په فکر کومې لاسته راوړنې به ولري؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسیږي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.